خوشحال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار نهه او په کابل کې اتنیم بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته پکې هرکلی وایم. اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو درته د سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه راوړي دي. د دې تر څنګ له تاسې څخه ستاسې د سیمې خبرونه او تازه حال هم د سیمو غورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، وروسته بیا په ټلیفون، سکایپ او وایبر هم را سره رابطه کولی شئ. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د اسلامي همکاریو د سازمان د مشر مرستیال ویلي دي چې د اسلام آباد د غونډې مقصد له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره ستراتیژي جوړول دي. د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي حکومت غوښتل چې د انتخاباتو یا لویې جرګې له لارې طالبانو ته واک وسپاري، خو دا کار ونه شو. او څلورو هیوادونو ایران ته درې اونۍ وخت ورکړی دی چې تیر کال د مسافر وړونکي الوتکې غورځولو په اړه د پوښتنو ځواب ووایي. بشپړ خبرونه. د اسلامي همکاریو سازمان او آی سي د عمومي منشي مرستیال ویلي دي چې د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. طارق علي بخیت پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني رسنیو او دولتي راډیو سره په خبرو کې وویل د ډسمبر د 19مې کانفرنس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي.
سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول ولوبوي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي؟ دا د کانفرنس بنیادی هدف دی.
بخیت دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د اسلامي همکاریو د سازمان د مشر حسین ابراهیم طه په ګډون د 50 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو یو شمېر وزیران اسلام آباد ته رسیدلي دي. سعودي عرب دا غونډه وربللې ده چې کوربه پاکستان دی، او ټاکل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون وکړي. د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې هغه هیواد د بشري بحران ښکار شوی دی، او د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې پر روان ژمی کې میلیونونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. نړیوالې ټولنې تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. پرون په پېښور کې د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شویو د ووم تلین په مناسبت غونډه وشوه چې ورته د وژل شویو زده کوونکو د میندو او پلرونو په ګډون یو شمېر فعالان ورغلي ول. غونډې ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل د 2014 زیږیز کال د ډسمبر پر 16 پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید په څیر پیښې د ترهګرۍ په اړه د ناسمو ریاستي پالیسیو نتیجه دي. په هغه برید کې 140 کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې د ښوونځي زده کوونکي ول. د حملې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلی وه. د وژل شویو زده کوونکو میندو او پلرونو مشال راډیو ته ویل لا هم د انصاف په تمه دي، خو د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر وړاندې مؤثره اقدامات کړي دي. وزیر اعظم عمران خان پرون د وژل شویو د ووم تلین په مناسبت پر ټویټر په بیان کې وویل اسلام آباد د ترهګرۍ پر ضد کامیابه مبارزه کړي. د پاکستان حکومت وایي پر آرمی پبلک سکول په بریرید کې ککړو کسانو ته د پوځي عدالتونو له لارې سزا ورکړي. په عین وخت کې د هغې حملې په اړه یوه قضیه هم په سپریم کورټ کې روانه ده. دا افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار وایي حکومت غوښتل چې د انتخاباتو یا لویې جرګې له لارې طالبانو ته واک وسپاري، خو دا کار ونه شو. حمدالله محب له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون خپره شو وویل حکومت غوښتل چې د خپل واک پر وروستۍ ورځ هم دوهې تپلاوی واستوي، خو طالبانو مذاکراتو ته زړه نه ښه کاوه. طالبانو د نوموړي د تازه څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښوولی، خو په تېرو وختونو کې په بیا بیا ویلي چې د افغانستان پخواني حکومت د جوړجاړي بهیر ځنډاوه. محب د جمهوري نظام تر سقوط وروسته په خپل لومړی مرکه کې ویل د افغانستان امنیتي حالات خورا خراب شوي ول او امنیتي ځواکونه له کنټروله وتلي ول. نوموړی د اگست پر 15 له ولسمشر اشرف غنی او یو شمیر لوړپوړو حکومتي چارواکو سره له کابل متحده عربي اماراتو ته ولاړ او طالبان پلازمینې ته ورننوتل. محب زیاته کړه چې اوسمهال په امریکا کې دی او ګوښه شوی ولسمشر غنی لا هم په اماراتو کې میشت دی. اوکراین، کاناډا، سویډن او برتانیې ایران ته د درې اونۍ وخت ورکړی دی چې تیر کال د اوکراینۍ مسافر وړونکي الوتکې د غورځولو په پیښه کې د وژل شویو کورنیو ته د تاوان له ورکولو څخه له انکاره په شا شي. هغو څلورو هیوادونو پرون په ګډ بیان کې وویل چې د همغږۍ ډلې صبر په ختمېدو دی، او زیاته کړه چې تهران ته یې ویلي چې که د 2022 زیږیز کال د جنوري تر 15 پورې یې ځواب ورنه کړ نو هغوی به د دې مسئلې د هواري لپاره د نړیوال قانون په چوکاټ کې پر اقداماتو جدي غور وکړي. په بیان کې په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د 2000 زیږیز کال د جنوري پر اتمه د اوکراینی هوایی شرکت یوه الوتکه چې کیف ته پر لاره وه غورځېدلې وه چې په کې سپاره ټول 168 کسان ووژل شول. تر 130 زیات مسافرو له کاناډا سره تړاو لاره، خو په کې د افغانستان، برتانیا، ایران، اوکراین او سویډن وګړي او اوسیدونکي هم وژل شوي ول. ایران تر څو ورځو انکار وروسته ومنله چې د انقلاب ساتونکي ځواک یوې ډلې له امریکا سره د زیاتې ترنګلتیا په حال کې دوه توغندي وویشتل او په غلطۍ یې الوتکه وغورځوله. د څلورو هیوادونو ډلې پرون وویل چې ایران د تاوان ورکولو او پر وخت د انصاف ورکولو په اړه د خبرو پیلولو ته زړه نازړه دی. د وژل شویو د کورنیو غړو تیره میاشت په یوه رپورټ کې ویلي ول چې د پیښې ذمهوار لوړ پوړي ایراني چارواکي دي. او د ویسټ انډیز او پاکستان ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ سیالۍ ځنډیدلې دي. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر سلمان نصیر پرون د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې خبریالانو ته وویل دواړو هیوادونو سیالۍ ځکه ورځنډولې چې یو شمېر ویسټ انډیزي لوبغاړي په کورونا وایرس اخته شول. د زیاته کړه چې د ویسټ انډیز لوبغاړي خپل هیواد ته ستنېږي او درې یو ورځنۍ لوبې به د 2022 زیږیز کال په جون کې کیږي. دا پریکړه پر داسې مهال شوې چې لومړنۍ یو ورځنۍ سیالۍ سبا تکیدونکې وه. تر دې مخکې پرون د پاکستان لوبډلې ویسټ انډیزا د آخري شلوریزه سیالۍ په ګټلو اتلولي په 3-0 وګټله. د کورونا وایرس جهاني وبا له وجې د پاکستان سوپر لیګ په نوم یو شمېر سګنۍ لوبې هم ځنډېدلې وې چې بیا په متحده عربي اماراتو کې وشوې. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او له اپ سٹور څخه ښکته کولای شئ او هر وخت یې استعمالولای شئ. اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. ټاکل شوی چې د ډسمبر پر 19 په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان یا او آی سی فوق العاده غونډه وشي چې پکې به د افغانستان پر حالاتو بحث کیږي. دا غونډه سعودي عرب ورغوښتي چې پکې به د سازمان د 500 غړو د بهرنیو چارو وزیران برخه اخلي. د او آی سی مشر حسین ابراهیم طه پرون مازیګر اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان دولتي راډیو وایي د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم ورسېدلی دي. دا غونډه پر داسې مهال کېږي چې په اګست کې د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم په افغانستان کې بشري بحران پیدا شوی دی او نړیوالې ټولنې لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ټاکل شوی چې د یکشنبې ورځې په غونډه کې د اروپایي ټولنې، امریکا او چین ډیپلوماټان هم ګډون وکړي. شاهین بنره معلومات لري.
په داسې حال کې چې افغانستان د بشري ناورین سره مخ دی، د اسلامي همکارۍ د سازمان مرستیال سکرتر طارق علي بخیت ویلي چې د دسمبر په 19 بعد د کانفرنس په غیر معمولی غونډه کې د افغانستان په وضعیت بحثونه کیږي او د بشري مرستو لپاره به یو بشپړه ستراتیژي رامنځته کولی شي. پرون د پاکستان سرکاري ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان سره د مرستو لپاره به ټولي وسیلې په کار راولي. سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول ولوبي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي؟ دا د کانفرنس بنیادی هدف دی. کانفرنس به په دې اړه یو مهم او جامع قرارداد مخې ته راوړي. او آی سی په ماضي کې د افغانستان په صورتحال کې فعال پاتې شوی دی. د وزیرانو په غونډو او سرمشریزو کې قراردادونه منظور کړي دي او دا ځل به د افغانستان په بشري وضعیت د یو جامع ستراتیژۍ سره راځي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي چې د کانفرنس لپاره تیاری نیولې دي او د ګډونوالو د راتګ لړۍ روانه ده. د کورنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې ویلي چې د کانفرنس پر مهال به د اسلام آباد په ځینو سیمو کې د موبایل فون سهولت تړل کیږي. د کانفرنس لپاره څه تیاری روانې دي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې نوید صدیقی وایي.
افغانستان تهم بلنه ورکړه د پاکستان طرف نه وتا اطلاعات کی چې کوم دغه خارجه وزیر دی امیر خان متقی هغه په دې کې شرکت کوي په اجلاس کې او د لپاره په پورا اسلام آباد کې هم تیاریاني شروع دي او ویکند هم د هفته تور تاسو چټي او پیر دروازه هم چټي ورکړه شوی ده. نن پورې دیرش نه سیوا کم خارجه وزیران دي د اسلامي ملکونو ای خپل تصدیق کړی دی دغه په شی اجلاس کې شرکت کې دي چې د نزیات هم راشي او دا ډېر اهم اجلاس ګڼل کیږي په دې وجه چې وجدا چې افغانستان کې ډېر بد حالات دي.
روان کال د اگست په 15مه د کابل د نیولو نو وروسته طالبان د یوازیوالي سره مخ دي او تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم په رسمي توګه نه دی پیژندلې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دسمبر په 15مه د عرب نیوز سره په خبرو کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په غړیو هیوادونو غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت سره ومني. په پېښور پوهنتون کې د سیمه د چارو د مطالعاتو د مرکز په خوانې مشر او شنون کې ډاکټر سرفراز خان وایي چې پاکستان غواړي چې د طالبانو حکومت ومني، خو دا به ډېر ستونزمن کار وي چې د دغه هدف لپاره نور هیوادونه د ځان سره ملګري کړي.
اغه ټیم جوړ شوی و چې کله افغانستان کې شوروي اتحاد او اغه سی سره کې د غربي امداد شامل و. وخت دې کټګوري او چې بارکي پاکستان او سعودي ملک کې مشکلات کې شدید قسمه پاکستان خدا غواړي چې په له موږ تسلیم کې مثال مانو کاني نت ورک لاندې حکومت او والي د نور ملکونو تسلیم کې ما نه دی شایي چې او چې وا پاکستانی موقف آشانی مایتو کی جسر مددی شوروی اتحاد
د یادونه وردا چې دوه آی سی د جوړولو پریکړه په کال 1998 کې د مراکش په خار رباط کې د اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې شوې و او د اسلامي کانفرنس د بارنو چارو د وزیرانو وړمبه غونډه په کال 1998 کې د سعودي عرب په جده خار کې ترسره شوه. سازمان وخت په وخت اسلامي هیوادونو ته په ورپی خو یو شمیر معاملو قراردادونه منزور کړی دي، خو اکثر دا قراردادونه عملی شوی نه دي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یونی م بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درېنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
د دسمبر پر 14مه د پېښور د آرکایوز کتابتون تالار ته د هغو زده کوونکو مېندې او پلرونه ورغلي ول چې پر آرمی پبلک سکول د 2014 زیږیز کال په وسلوال بریټ کې وژل شوی ول. په هغه بریټ کې 1600 کسان وژل شوی ول چې زیاتره زده کوونکي ول. تحریک طالبان پاکستان د هغه حملې ذمہواری منلې و. پرونی غونډه ته د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین په ګډون نور فعالان هم ورغلي ول. پښتین په خپل وینا کې ویل د آرمی پبلک سکول بریټ په څیر د ترهګرۍ یو شمیر پیښې د ریاستي پالیسۍ نتیجه دي. خو د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر وړاندې اغیزناکه مبارزه کړې. وزیر اعظم عمران خان پرون د سکول حملې د ووم کال په مناسبت پر ټویټر په بیان کې ویل اسلام آباد د ترهګرۍ پر وړاندې کامیابه مبارزه وکړه. د پاکستان حکومت وای په بریټ کې یو ککړ کسان د پوځي عدالتونو له لارې سزا کړي. د هغه پیښې قضیه په سپریم کورټ کې هم روانه ده. غلام غوث تفصیل لري.
تیر مازیګر د پېښور په آرکایوز لایبرری حال کې د آرمی پبلک سکول د وجل شوی ماشومان په یاد کې د ووم تلین په غونډه کې د پښتون ژغورنی د غورزنګ مشر منظور پښتین د مشر میلمه په توګه ګډون وکړو او هغه د وجل شوی ماشومان د میندو او پلارانو د خوخي مطابق د امنیت نه یقیني کولو په ذمہوارو حکومتي او امنیتي چارواکو د ای پی ایس د مقدمه نه درج کولو په سر نیوکه وکړي او زیاته یې کړه.
دا جوړندوی یو اداره دومره جوړندوی چې درته چاته یو اف آی آر چې د دوی پلانونه باندې پلانونه کول غواړي هغه دغه ورته په دې خاورې باندې یو د ای پی ایس واقعیا نه څومره چې وښو دا د سټیټ د پالیسي نتایج دي.
منظور پښتین وویل چې تیر کال د دسمبر په 14مه هم په دې ځای کې د پی ټی ایم مخکخ علي وزیر ګډون کړی وو او بیا وروسته هغه نیولې شوی وو او د کراچۍ پولیسو ته حواله کړی شوی وو. خو دوی به د دا ډول قیدونو او بندونو نه یریږي او خپلې هلې ځلې به جاری ساتي.
دا د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ وو، یو کال جېل یې وخوړلو چې سر سر کال جېلونه وي. دا د ای پی ایس شو دا د نقطه ځای خایي موږ تاسو سره او د ټول کار سره هغه وخت ولاړ یو هیڅ کله چې ځانونه یوازې شمېر نه کوي او نه هیله کېږي. ما هر څه په مخ څنګه سره واندي.
غونډې ته مدني پال شکیل وحید الله خان صدا ډول وینا وکړه. د پښتونخوا ولسی تحریک یو غړی ډاکټر شکیل په خپل وینا کې وویل چې دوی ته په ارکایوز لایبرری حال کې د تیر کال په سیر د تلین د غونډې د منځلو اجازه ورکولو کې رکاوټونه راولاړ کړی شوی وو، خو بیا دوی د عدالت د جج په امر د دې غونډې د منځلو اجازه ترلاسه کړو. د آرمی پبلیک سکول د وجل شوی یو ماشوم پلار ډاکټر ظهور اوان د وجل شوی ماشومانو د میندو او پلارانو په استازیتوب د غونډې په پای کې وینا وکړه. هغه له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل،
زه د یو اکلوت ازوی شهود عالم شهید APS زه پلارم چې بل زوی زما نشتا. 16 دسمبر 2014 نه راواله، 16 دسمبر نن 2021 د وکاله په کم اذیت په جړه په انګولاګانو په جلوسونو په جلسو په قیدونو په دړکو په ارسه باندې مونږ د دې انصاف د بچو لپاره صرف دومره په دې وکاله کې وکړل چې زمونږ اواز په د دې عالی ادارې او عظما په عدالت کې د چیف جسټس په شونډو باندې د شهداو د APS نوم راغې، د امرانیازی د پرایم منسٹر په خوله باندې نوم راغې، خو بیا هم په هغه کې قاتلان ډیکلیئر دي. مونږ پلارانو چې کم کړی دي، کم کمیشن د جسټس ابراهیم چې لیګل دی هغه جسټس ګلزار ته په میز باندې پروت دی، نو بیا د انصاف هغه بال خو د حکومت د عدالت په کور کې دی. نو دې کې خو څه نشته دی، مقتولینو او دغه کې قاتلان چې کم دنو هغه ستا بیخي ډیکلیئر دی، او که پی ایف آی آر یې پانسیکا یا دې دغه آرډر وکړه.
د APS د وجل شویو ماشومانو د میندو او پلارانو سره د سیاسي غوندونو لخوا هم د غمرازی بیانونه جاری شوی دي، او د وزیر اعظم عمران خان لخوا هم د 14 دسمبر په اړه د هغه په ټویټر یو بیان جاری شوی دی چې پکې ویل شوی دی چې پاکستان په کامیابی سره ترګرو ته ماتي ورکړی ده، او د شهید شوی ماشومانو میندې او پلاران به مایوس کېدل ته نه پرېږدي. ولهم غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکه
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د افغانستان د ګوخه شوی ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار وای هوډی لاره چې د لوی جرګې لارې طالبانو ته واک وسپاري خدا کار ونه شو. حمدالله محب د افغانستان د جمهوري نظام تر سقوط څلور میاشتې وروسته له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل، حکومت د واک پر وروستۍ ورځ هم غوښتل چې دوهې ته پلاوی واستوي چې له طالبانو سره خبرې وکړي، خو هغوی جوړجاړي ته زړه نه ښکاوه. طالبان وایي له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو ول، خو هغوی مذاکرات ځنډول. مهم په مرکه کې ځینو نورو موضوعاتو ته هم اشاره کړې چې تفصیلي اسدالله لودین راکوي.
د مخکینی ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي ټاکنې او لږ تر لږه لویه جرګه هغه دوه غوراوي و چې دوی غوښتل له مخې طالبانو ته واک ولېږدوي. حمدالله محب چې اوس په امریکا کې اوسېږي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، د او یو شمېر نورو پخوانیو مسؤلانو د کابل د سقوط په ورځ هم له طالبانو سره د خبرو په خاطر دوه ته د تاګ پلان درلود. د ښاغلي محب په خبره دوی هغه وخت له خبرو او سیاسي جوړجاړي نه هیله شول چې پوښول امنیتي ځواکونه یې له کنټروله وتلی دي.
وظیفه را سپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو داسې یو پروسه د انتقال لپاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي. خو متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو، داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووته.
محب وایي د امنیتي ځواکونو د له کنټروله وتلو خبره هغه وخت ورته څرګنده شوه چې د غزواکونو په هوایي ډګر کې د ولسمشر د څلورو ځانګړو هلیکاپټرو په چارو کې لاسوهنه وکړه. دای وایل د ډلې یو هلیکاپټر چې غوښتل په غالب ګمان د دفاع په خوانی وزیر بسم الله محمدی پسې ورشي د امنیتي ځواکونو لخوا وویشتل شو. محب وایي د همدې حالت لیدو ورته وښوده چې که کابل کې پاتې شي ممکن محمد اشرف غنی د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله له برخلیک سره مخامخ شي. حمدالله محب له ازادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې د حقانی شبکې له وغړي او د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر خلیل الرحمن حقانی سره د خپلې ټلیفوني اړیکې په اړه هم خبرې کړي. ښاغلی محب وایي هغه وخت چې طالبان میدان وردګ او لوګر ولایتونو ته رارسېدلي وو د له ښاغلي حقانی سره د جوړجاړي په اړه خبرې وکړې، خو په خبره یې هغه ترې وغوښتل چې د تسلیمۍ اعلامیه ورکړي.
د دوی غوښتنه په هغه وخت کې همدا وه چې تاسو اول یو اعلامیه ورکړئ چې موږ تسلیم یو او د هغې نه وروسته به بیا مذاکره وکړو. نو ما ورته بېرته وویل چې اول سړی مذاکره کوي، بیا د هغې نه وروسته چې هغه کار کوي هغې ته به مخته ځي. نو که چېرته اعلامیه د تسلیمي سړی ورکوي، بیا د مذاکرې ضرورت څه شی دی؟ ولې دوی په خپل هماغه پیغام باندې اصرار درلودلو او هیڅ نتیجې ته سره ونه رسېدلو.
حتی مو وکړه چې د ښاغلي محب د سرګندونو په اړه د طالبانو نظر را واخلو، خو زموږ پښتنې ځواب نشوي. له دې وړاندې بیا طالبانو په وار وار ویلي چې د محمد اشرف غنی حکومت سیاسي جوړجاړي ته چمتو نه وو او د قدرت دوام یې غوښته. طالبانو ویلي دوی کابل ته هم هغه وخت د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر ننوتل چې محمد اشرف غنی ترې ووت. د ښاغلي غنی له تاګ وروسته د هغه لومړي مرستیال امرالله صالح ځان سرپرست ولسمشر اعلان کړ او د مقاومت غږ یې وکړ، خو ښاغلی محب وایي دوی ځکه مقاومت ونه کړ چې ډاډ یې نه درلود.
ما یوه جلسه دایره کړله د وزیر صاحب دفاع، وزیر داخله او رئیس عمومي امنیت ملي، څلور نفره کېنستلو او ما ځینې پوښتنه وکړله چې آیا مقاومت امکان لري که نه لري. وزیر صاحب دفاع دا خبره ډېره واضح کړله چې د دې امکان نشته دی چې مقاومت دې وشي.
حمدالله محب وایي محمد اشرف غنی اوس هم په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي او راتلونکي کې به افغانانو ته نور پیغامونه هم ورکړي. ښاغلی محب هم د یو شمیر نورو پخوانیو چارواکو او بهرنیو ډیپلوماتانو په څیر له طالبانو غواړي چې د قدرت د دوام لپاره باید پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي او له فکري او سیاسي پلوه بیلابیلو کسانو ته حکومت کې ځای ورکړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو کیلو هرتز، لنډې صفې 2,110 15,118 13,580 او 1,380 کیلو هرتز.
د پاکستان حکومت داوه کوي چې په قبایلی سیمو کې د یوې نوې پروژې په عملی کولو کورونو ته د انټرنیټ رسول پیل کړی دی، خو ځایي خلک وایي لا تر اوسه هم بشپړ انټرنیټ نه لري او د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو د انټرنیټ د کارولو لپاره سرکاري دفترونو ته ورځي. د انټرنیټ نشتوالی زده کوونکو ته هم ستونزې جوړې کړې دي، ځکه چې دوی آنلاین څېړنې نشي کولای او پر ټولنیزو شبکو هم له خلکو سره رابطې نشي کولای. بشیر غواخ په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د پاکستان حکومت وایي په قبایلي ضلعو د خیبر پختونخوا په ځینو لرو پرتو سیمو کې د فایبر اپټیک کیبل په بشپړېدو سره خلکو ته تیز انټرنیټ ورکړی دی. د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید د دسمبر په 14 په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دې پروژې په بشپړولو لا همکار روان دی، خو په وینا یې چې ډېرو هغو سیمو ته انټرنیټ رسېدلی چې پخوا پکې نه
وو.
زموږ چې کومې زمشوي ضلع دي هلته سوه کیلومتر فایبر اپټیک کیبل غزول شو دی. پر دې سربیره موږ په سواد شمالي علاقه جاتو او دیر کې هم د انټرنیټ ورکولو کار پیل کړی چې دا منصوبه به په شپږ یو میاشتو کې پوره شي، نو هلته به هم تیز انټرنیټ خلکو ته
ورسیږي.
قبایلی سیمې په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شوې. هغه وخت حکومت اعلان کړی و چې د پاکستان د نورو سیمو په شان سهولتونه به قبایلو ته هم برابرېږي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې د ژوند د نورو بنیادي اسانتیاو تر څنګ انټرنیټ او موبایل سیستم هم په بشپړ ډول نه دي فعال شوي. د خبر یو زده کوونکی حارث شینواری چې په پېښور پوهنتون کې سبق وایي، د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې لا هم خلک سرکاري دفترونو ته د انټرنیټ په استعمال پسې ورځي، ځکه چې نت په عام ډول په کورونو کې نشته دی.
او په ضلع خیبر کې په لرو پرتو سیمو کې اوس هم سلولر انټرنیټ شتون نه لري، بلکې انټرنیټ خو پرې ده چې هلته د موبایل سیګنل هم کار نه کوي. بله خبره دا ده چې په کومو سیمو کې چې انټرنیټ کار کوي نو هغه هم انټرنیټ تیز نه دی، هغه لا 4G ته نه دی اپډیټ شوی، اوس هم هماغه زوړ د 2G یا د 3G سیټ اپ کې دی. او که چا ضروري کار وي نو هغه په دې انټرنیټ باندې نشي کولای چې خپل کار پوره کړي، نه هغه آنلاین انټرویو ورکولای شي، نه آنلاین امتحان کې پرې باور کولای شي.
د ځینو قبایلي ضلعو انتظامیه په 2018 کال کې د امن نظم او امن د ټینګ ساتلو لپاره انټرنیټ بند کړی وو. په دې کې خیبر، جنوبي وزیرستان، کورما، د اورګزو ځینې سیمې او شمالي وزیرستان شامل وو. خو د 2021 کال په جنوري کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنوبي وزیرستان د دورې په وخت وعده وکړه چې انټرنیټ او موبایل ټلیفون به په بشپړ ډول فعال وي. د شمالي وزیرستان زاهدالله وزیر وایي چې دا وعده په ټولو ځایونو کې نه ده پوره شوې. هغه د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې انټرنیټ د انسان له بنیادي حقونو څخه دی، نو باید چې خلکو ته ورکړل شي.
نن سبا ټول د ژوند کم کړه وړه دی، کاروبار دی، روزګار دی، دا انټرنیټ سره تړلی دی. نو چې انټرنیټ نه وي نو دا ټول کم شیزونه دي، شیونه دي، دا ټول متاثر کیږي. نو چونکې هر یو تن ته پاکستان کې انساني حقونه ترلاسه دي، همدغرنګ قبایل هم غواړي چې موږ ته هم انساني حقونه ترلاسه شي، په هغه کې انټرنیټ هم په دې موجوده دور کې هر یو تن، هر یو وګړي خپل کمی او انساني حق ګڼي.
په قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ نه موجودیت ستونزه هغه وخت ډیره څرګنده شوه کله چې د 2020 کال په نومبر کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره به زده کوونکي نور آنلاین سبق وایي. په دغه وخت کې په پېښور او اسلام آباد کې د قبایلي ضلعو زده کوونکو مظاهره وکړې او ویل چې د قبایلي ضلعو په 90% برخو کې انټرنیټ نشته، نو ځکه آنلاین زده کړې نشي کولای.
بلدیاتی انتخابات د خیبر پختونخوا په ولسو ضلعو کې د دسمبر په 19 ټاکنې کیږي. د انتخاباتو شیبه په شیبه حال له مشال ریډیو.
اوریدونکو، څلورو هیوادونو ایران ته درې اونۍ وخت ورکړی دی چې د تیر کال په پیل کې د غورځول شوې اوکراینی الوتکې په اړه پوښتنو ته ځواب ورکړي. کاناډا، سویډن، اوکراین او برتانیې پرون په ګډه اعلامیه کې ویلي که تهران دا کار ونه کړي نو پر وړاندې به یې پر بیلابیلو اقداماتو غور وکړي. هغه مسافر وړونکي الوتکه چې د ایران انقلاب ساتونکي ځواک د 2020 زیږیز کال په جنوري کې له تهران تر پرواز لږ سات وروسته ویشتلې وه، پکې 168 کسان ووژل شول. ایران هغه کار د سرتیرو تیروتنه بولي. اسدالله لودین معلومات لري.
کاناډا، سویډن، اوکراین او برتانیا چې د الوتکې د لویدو په پیښه کې اتباع وژل شوي، پرون پنجشنبه یوه ګډه اعلامیه کې وویل ایران ته د وضاحت نه ورکولو په خاطر د صبر کاسه ډکه شوې ده. د اوکراین د مسافر وړونکو الوتکه د 2020 کال د جنوري په 8 هغه مهال د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک په دوه توغندیو رانسکوره شوه چې د تهران له هوایي ډګره پورته شوه. پیخه کې د الوتکې دننه سپاره ټول 168 تنه وژل شول چې یو شمېر افغانان هم پکې وو. د غوڅلورو هیوادونو ویلي چې ایران تر درې اونۍ پورې د دوی پوښتنو ته ځواب ورنکړي، د نړیوالو قوانینو پر رڼا کې به پر ایران د بیلابیلو اقداماتو په اړه غور وکړي. هغه مهال چې د الوتکه نسکوره شوه، څو ورځې پر ایران ځان غلی کړی وو، خو وروسته یې ومنله چې دوی د ځواکونو د دافع هوا قوه په دو توغندیو ویشتل شوې ده. ایران د خپل ځواکونو دا کار انساني تیروتنه بللې ده، خو دغه ادعای اوکراینی او کاناډایي چارواکو او ځینو څارونکو ته د قناعت وړ نه ده. دوی وای تهران لا هم د دغه پیښې پر اصلي دلایلو پرده اچوي. د څلورو هیوادونو په اعلامیه کې راغلی ایران دته هم زر نظره دی چې د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي او د پیښې عاملان محاکمه کړي. د قربانیانو کورنیو تیره میاشت په یو راپور کې وویل دې پیښې کې د ایران لوړپوړي چارواکي مسؤل دي. ایران ویلی د هر قربانی کورنۍ ته $150,000 تاوان ورکوي، خو دا وړاندیز یې منل شوی نه دی. کاناډا په تیره جون میاشت کې وویل هیڅ داسې دلیل نه دی موندلی چې وښیي د دې الوتکې پر ځول مخکې له مخکې پلان شوی و. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو په دې اړه د ایران رسمي دریځ ریاکارانه، گمراه کوونکی او سطحي بللی دی.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
په کابل کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو به کور شوي خلک وسی چې د ژمي پر اتګي مشکلات زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر پر 19 په خار کې د ژمي لومړنۍ واوره وشوه. د خلک سږ کال په اوړي کې په هیواد کې د نامنۍ او جګړو زیاتېدو له وجې به کور شول او کابل ته یې مخه کړه. دوی وایي د یخنۍ له زیاتېدو سره یې بچي ناروغه شوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې میلیونونه خلک د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. طالب چارواکي وایي له کورنیو بې ځایه شویو سره مرستې کوي. زموږ د همکار رپورټ.
بیبی ګل له خپلې لور او 15 لمسیانو سره هغه وخت چې تخار د طالبانو په لاس سقوط وکړ پلازمینې کابل ته راکډه شوه. هغه چې د کورنۍ نارینه سرپرست او سرپناه نه لري وایي د سوړ ژمي پراتلو او د واورې ورېدنې له امله نه ګرم پوښاک لري او نه هم ګرم خواړه. بیبی ګل وایي څو ځلې خپلې اصلي مینې ته د بیرته تګ اراده وکړه خو د مالي امکاناتو د نه درلودلو له امله بیرته پاتې شول.
بیس فامیل دیگه از ولایت تخار آمده ایم دنم پارک شار نو.
موک هغه وقت نگدی شل کورانه ایل تخار کابل ترا کرده شو. دلتا ما ده کابل پا شهر نو پارکی وارول. اوست جوان سخت وقتی رو. خلق راشی نمونه ولی که لستون جور کری خود مرستو هیچ درک نشته. طول ناروغان شوی. یو خو لدیر مجبوریت دلتا پراتیو.
دنمی جا هستیم بیخی سر صدای من زیاد است.
د طالبانو په لاس د کابل سقوط وړاندې سلګونه دغه ډول کورنۍ له بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول شمالي سیمو کابل ته راکډه شول او د دې ښار په بیلابیلو ځایونو کې په خیمو کې ژوند پیل کړو. خو اوس د سوړ ژمي پراتګ او د واورې له ورېدو وروسته دلته د دوی ژوند سخت شوی. پښتانه بله مېرمنده چې د 15 اولادونو سرپرستي ورلغاړې ده اوس د خلکو په کورونو کې کار کوي وایي د ډوډۍ او د سون توکو د اخیستلو توان نه لري نو ځکه یې ماشومان ناروغان شوي. خود طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې کورنۍ بي ځای شوي بیرته خپلو اصلي مینو کې ځای پر ځای کړي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی اول
برنامه دا وا چې کوم به سرپناه او به سرنويست مهاجرینو نو دا وي د پاره ترانسپورت نیول شو او نغدي مرستې ورسره وشو نه هغه خپل کورونه ته ستانه شو خپل ولایتونه ته او کوم چې د فقر او د بیوزلۍ له وجې کابل ته راغلي دي او موږ سره راجستر شوي دي دا وي سره په د ژمنه او البسو مرسته هم کیږي او د خوراکي موادو د سنتو مرسته ورسره کیږي.
خو خاغلی حقانی د دغه مرستو د ویش د ترنګوالي پاړه څونه وایل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان څو ورځې وړاندې په یو اعلامیه کې ویلي چې په روان ژمي کې به نږدې 23 میلیونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ شي. دا شان په وروستیو څو ورځو کې کله چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت راټیټ شو ورسره د توکو بیې هم لوړې شوې چې په دې سوړ ژمي کې د بېوزله وګړو لپاره ژوند لا ستونزمن کړو.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي. د د ویسټ انډیز او پاکستان ترمنز د کرکټ یو ورځنی سیالي تر هغه وروسته ځنډیدلې دي چې یو شمیر ویسټ انډیزی لوبغاړي په کورونا وایرس اخته شول. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر سلمان نصیر پرون د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې خبري اعلان تویل دا سیالي به وس راتلونکو کال په جون کې کیږي. لدې پریکړې سره د ویسټ انډیز لوبغاړي خپل هیواد ته ستنېږي. ټاکل شوی و چې لومړی 500 ورځې سیالي سبا شوی وای. دا په داسې حال کې ده چې پرون پاکستان په درېمه شل ورځې سیالۍ کې ویسټ انډیز ته په ماتې ورکولو اتلولي په 3-0 وګټله. نیاز علی خان تفصیل لري.
د پاکستان کرکټ بورډ مشر چیف ایگزیکټیو افیسر سلمان نصیر د دسمبر په 14 د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د ویسټ انډیز لوبغاړي په کورونا وایرس اخته شوي چې له امله د دریو یو ورځنۍ لوبو سیالۍ ځنډولې دي. سیالی د جون په میاشت کې کال 2022 کې کیږي. سلمان نصیر ویلی چې د شل وریزا سیریز نوړاندی د ویسټ انډیز درې لوبغاړي د کرونا وایرس ټیسټونه مثبت راغلي وو. تیر شپه د نورو لوبغاړو او د ویسټ انډیز ټیم منیجمنت ټیسټونه مثبت راغلي. یو لوبغاړی په لومبي شل وریزا سیالۍ کې ټپي شوی وو. د ویسټ انډیز لوبغاړي په دې اړه ډیر اندېښمن وو او دوی ته په کوم ځای کې کرونا وایرس لګېدلې د دې هیڅ پته نه لګي. د ویسټ انډیز لوبډلې یویش لوبغاړي درې شل وریزا او درې یو ورځنو کرکټ سیالو لپاره پاکستان ته راغلی وو. په کراچی کې یو ځای خبريال او د کرکټ مینوال عرفان خټکوایی
واقعاً پاکستان کرکټ لپاره دا ښه خبرونه نه دي ځکه چې لدې وړاندې پاکستان کې د پاکستان تجارتي سیالیو لیگ هم د کرونا وروسته ځنډول شوی او بیا هم دغه لیگ په عربي اماراتو کې سرته ورسول شو. که څه هم پاکستان کرکټ بورډ هڅه کړې و چې ویسټ انډیز کرکټ بورډ یا هم لوبغاړي چې دي د دې لپاره رضا کړي چې پاکستان کې خپل سیریز چې دی هغه سر ته ورسوي. خو ویسټ انډیز کرکټ بورډ او همداسې لوبغاړي چې دی هغه خپه بدی و چې یعنی د دوی په کیمپ کې چې کم کرونا کیسز راغلي خدای مکه چې اسنه نور زیات کیسز راشي بیا مخ ته د دوی کریسمس چې کوم خوشاله دي هغه هم را روان وي.
د پاکستان او د ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنو لوبو لړۍ د دسمبر په 13 لومړۍ، دویمه لوبه د دسمبر په 16 او وروستۍ لوبه د دسمبر په 20 د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې ترسره کیږي. دا لوم به زل نه دی چې په کراچۍ کې د کرکټ سیالۍ د کرونا وبال عمله وزنډیدلې. لدی وړاندې د پاکستان کرکټ بورډ لخوا د پی ایس ایل کرکټ شپږم سیالۍ هم بیا د کرونا وبال عمله روان کال د مارچ په 14 د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې هغه وخت وزنډیدلې وي چې په لوبه کې برخه اخیستونکي ملکی او بهرنو لوبغاړو د کرونا ټیسټونه مثبت راغلي وو. د پی ایس ایل شل سیالۍ د کرونا وبال عمله وزنډیدلې وي او بیا دغه سیالۍ په متحده عرب اماراتو کې ترسره شوی. بلخوا د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ وروستۍ شل اوریزه لوبه د دسمبر په 14 ماسخوتن د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې ترسره شوه چې پاکستان پکې ویسټ انډیز ته په 2 وکټو ماتې ورکړه او سیریز یې 3-0 سره وګټو. پاکستان د 208 منډو هدف په 19 اوور کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو ترسره کړ چې محمد رضوان پکې واتیا او کپتان بابر اعظم پکې 9 منډې جوړې کړې. د سیالۍ ګټلو سره پاکستان د ویسټ انډیز په وړاندې د شل اوریزا نړیوال سیالو کې خپل تر ټولو لوی هدف ترلاسه کړی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د نیاز علی له رپورټ سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. اوس هم ستاسو د خبرونو وخت را رسیدلی دی. که غواړئ چې را سره خپل د سیمو تازه خبرونه شریک کړئ نو په سکایپ، ټلیفون، وایبر را سره رابطه کولای شئ. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته او د وایبر شمیره په دې خبرتیا کې تاسو واورئ. زه تر هغې پورې ستاسو پر فیسبوک باندې تبصرې ګورم او خبرونه ترنه راخلم.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهئ: 00 420 11 40 15 00 420 11 40 25 00 420 11 40 25 00 420 11 40 5. د وایبر شمیره مودا 00 403 5 3 9. اسکائپ هم راتا زنگ وهلی شه پتا مودا
مشال رادیو
تر سنگه د مشال رادیو پر فیس بک میسنجر هم لیکلی پیغام پری خو دیشه.
دلته راته پر فیسبوک باندې بیلابیلو کسانو د موسم حال لیکلی دی چې په کابل کې یخ دی، په خوست کې، په پکتیا کې، پکتیکا کې، په سپین بولدک کې، په قمردین، کاریز کې او نورو ځایونو کې د یخ حال راکړی دی. په ځینو ځایونو کې وي، پر غرونو واوره هم شوې ده، همدارس په کورمه کې وي چې یخ دی. ډېره زیاته مننه له دې حاله چې د موسم مو را سره شریک کړ. د خپلو سیمو مهم او غټ خبرونه را سره شریکوي چې موږ یې دلته له نورو سره ور شریکو او نور خلک هم خبریږي. اکرام آغا لپشینه راته لیکلی دي چې نن ماسپښین پر 2 بجې افغانیه کلب تورخیل او ینګ سټار ملیزی ترمنځ پای لوبه ده یا فاینل لوبه ده. وی دا خبر را سره زنیم خبر چې دا د چیشي فاینل دی. کشکې چې دا دې راته لیکلی وو چې د فوټبال فاینل دی، د کرکټ دی. له دې علاوه راته شاولی کاکړ مروزی هم لیکلی دی چې په کلا سیف الله کې له 3 ورځو څخه ډیر زیات یخ دی. سمه ده، مننه. او نور کسانو هم لیکلی دي چې په ځینو ځایونو کې منفی تا ټمپریچر یا د تودوخې درجه رسیدلې ده. د موسم د حال نه علاوه ناصر وزیر راته یو خبر لیکلی دی چې متحده عربی امارات تو په خپل قانون کې بدلون کړی دی. د جنوري له لومړۍ نیټې څخه به په اماراتو کې د اونۍ چوټي یا رخصتي د جمعې پر ځای په اتوار باندې وي، او د هفتې په ورځ باندې نن سبا وي چوټي او د جمعې په ورځ باندې. خو له نوي کال څخه به د اتوار او هفتې او اتوار په ورځ باندې چوټي شي او د جمعې په ورځ باندې به نیمه چوټي یا رخصتي وي. او سری سترګې له دوهې څخه لیکلي دي چې قطر سبا خپل ملي ورځ لمانځي. سمه ده، زه به داسې وکړم چې تاسو ته به د ادریس ملک په غږ سندره نشر کړم.
Thank you.
مشال رادیو ته وګیا سلام پښتونخوا خبرونه دا محمد ایوب راتل سعودي عرب لیکلی دی چې په فبروري کې په سعودي عرب کې دریم خوراک ویکسین د کووډ 19 پیلي کی و چې د چا چې د بشپړ واکسینې دو شپږ میاشتې تیر شوی نو هغه به هغه ته به دریم یا اضافي خوراک ورکول کیږي او وی دا شو د دین علاوه مصطفی وزیر لیکلی دی چې په نن جنوبی وزیرستان وانه ته د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن دا وړ ورځي الته په مختلفو مسالو باندې خبرې کوي او لقامی مشرانو سره بلیدنی کوي د انګور اډي پولې ته به هم ورځي ولته به هم لخلکو سره پر پولا د تګ را تګ او د سوداګرۍ په اړه پر ستونزو باندې غږیږي. گوهر علی له باجوړ چارمنګ راته لیکلی دی چې 13 ورځ د دوی په سیمه کې په بازار کې د تنګي اډې په نوم باندې بازار دی. هلته د تحریک انصاف ګوند یو مشر ډاکټر خلیل الرحمن جلسه وکړه. دی چې دی د بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د تحصیل ناظم څوکۍ ته نوماندې جلسې ته د چارمنګ یو شمېر خلک وی ورغلي ول. تاکل شوی دا چې د دسمبر پر 19 یعنی سبا نه بل سبا د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې چې باجوړ او مومند او خیبر قبایلی ضلع هم پکې شامل دي په هغه کې بلدیاتي انتخابات وشي. دا به لومړی ځل وي چې په قبایلی سیمو کې به بلدیاتي انتخابات کیږي. دا یې لومړی پړاو دی د بلدیاتي انتخاباتو. تر هغې وروسته بیا په جنوري کې د جنوري په نیمایي کې په 14 جنوري باندې رحیم خان صاحب راته لیکلي دي چې هلته به بلدیاتی ټاکنی په د خیبر پختونخوا په نورو برخو کې هم کیږي. د هارون باچا په غږ باندې ټپه اورو.
لزلم یو یو الله خبر لزلم یو کیو اللہ خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پتسل سلا خبر خدای دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا خدای دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا زدرت لینا نا شم دعا دعا در تکو زما دی سا اوچا نصیب کرو خدایا زما دی سا سا نصیب خدایا ہم زولے گلشوے زغٹے غٹے وہ راجے دا تندے وہم وہم پا جڑا جاڑ ماں تندے وہم وہم پا جڑا جانم خلق اگرم نیم نا یم لجانا نا جانا نا جدا شو
مشال راډیو ته وګیا سلام پښتونخوا خبرونه د زنو نور کسانو هم د موسم حال راته لیکل دی او زنو کسانو لیکل دي چې په زنو زینو کې په یو شمیر زینو کې بارانونه نه کیږي وچکالی ده نو د باران پته مدي عبدالله شاه علي خیل لیکل دي چې په بحرین کې پرون د دپوینا باندې جنوبي وزیرستان دوه ځوانان دي په ودانۍ که کار کاور غرزیدلی دی او مړه شوی دی. لدی علاوه بل خبر د دارا کړه دی چې پرون د بحرین د ازادۍ یا د خپلواکۍ ورځ وه، هغه ول منزل شو. خزان تنها لیکلی دی چې د خوست په ګلانو کیمپ کې دی وسی وی غلام خان بندر باندې چې کم کسان کډوال اړول کیږي وزیرستان ته، وی دا غیل لپاره د حکومت نورې اسانتیاوې پیدا کړي. وی ځینې کډوال چې دی لارې ته ورغلي دي خو دغه د په موټر نشته او په لارو کې ولاړ دي، نو که د موټرو بندوبست وشي نو خلک به واوښتی شي. د شاهد ملنګ په غږ درته سندره نشرو.
سکلندر بتی ہزار ہوری لگے کم ربرا کے ملے اویل مان عشقہ کتونا دل ونگے Thank you.
شاد بنگے کنا شدر کے دبنگا میں چتن شاد بنگے کنا شدر کے دبنگا
مشال راډیو ته غوښتا او د سلام پښتونخوا په پای کې درته د دلراج په غږ سندره نشر ولتا ټولو څخه ډیر زیاته مننه چې را سره مو خبرونه خبره کړل را شریک کړل او دلته مراته ټول معلومات خپل د سیمو را کړل ډیر زیاته مننه هغه کسانو چې را سره تازه خبرونه شریک کړي دي لاغوی ډیر زیاته مننه د دلراج په غږ سندره اورو او په بلګړه کې بیا در سره یو
جڑا میں نکڑی سب ملا لینے